سلامونه د ازادي رادیو ماخمنه خبری مجلې ته خراغلست. دا خبری مجله په خبرونو پیلو. د طالبان حکومت وایي چې سبا په کابل کې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د ځانګړو استازو په او سفیرانو په ګډون یوه غونډه جوړیږي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد پر ایکس شبکې په یو بیان کې لیکلی دی چې په دې غونډه کې به د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیمه ییز روایت پر ایجاد او د سیمه ییزو همکاریو د پراختیا په اړه هر اړخیز بحثونه وشي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په یوه ترافیکي پیښه کې 14 کسان مړه شوي او 10 تنه نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. د عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېده. ویل کېږي د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه نور څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې پر لویو لارو ترافیکي پیښې په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او د افغانانو کابو 40% کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل چې د برېښنا کموالي د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغیز کړی دی. د راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکي دی او په 15% برېښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوی هم زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکوونکی به چې د ترهګرۍ په فعالیتونو کې لاس ولري بې ځوابه پرېنږدي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش دا خبره وروسته له هغه وکړه چې اسرائیلو د فلسطیني کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکوونکي تورن کړل چې پر اسرائیلو د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د 8 په حملو کې لاس درلود. د اسرائیل له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلاند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. ګوتریش د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. افغان بوکسر هلمند الکوزی تیره شپه خپل تانزانیایی سیال ابراهیم مکوبی ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې چې د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 5 پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. مکوبی له دې مخکې د سوکوهنې 11 نړیوالې سیالۍ کړې وې چې یوازې یوه یې بایللې، خو هلمند الکوزی تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړې چې واړه یې ګټلې دي. او د نړۍ تر ټولو لویه تفریحي بیړۍ د امریکا د فلوریدا ایالت له میامی څخه وخوځېده. دا بیړۍ چې د سمندرونو سمبول نومیږي 315 متره اوږده ده او 2600 سپرلۍ پکې ځایږي. دا لومړی ځل دی چې دومره ستره تفریحي بیړۍ په سمندرونو کې سفر پیلوي. د سمندرونو سمبول بیړۍ به 2 ورځې په تودو سیمو کې سفر ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر فعالانو په دې اړه اندېښنه ښودلې چې دا بیړۍ چې په اوبلن طبیعي ګاز چلیږي په هوا کې د میتان مضر ګاز خپروي. د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. پر اپورونو کې په کابل کې د سبا ورځې د سیمه ییزې غونډې په اړه چې د طالبانو حکومت خبر ورکړی تفصیل واوري. دا موضوع په یو مرکه کې هم وڅېړو. په افغانستان کې په څو ولایتونو کې د واورو او بارانونو اټکل شوی او په کابل کې بیګا لومړی واوره ورېده. په نورو موضوعاتو کې وابوري چې خلک د برېښنا له کموالي شکایت کوي.
پارچاوی زیات شوه، فقط
د برېښنا پارچاوی زیاته شوې. په سلیری ساعتونو کې درې تر څلور یا نهایت 15 ساعته پورې برېښنا لرو، بس تر دې زیات نه.
د سیم کارتونو پر محدودیتونو هم یو تفصیلی راپور لرو.
دا څو ورځې کېږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوي دي، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه جزئیات واورئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. لکه په خبرونو کې مو چې واورېدل، ټاکل شوی چې سبا دوشنبه په کابل کې د افغانستان د سیمه ایزې همکارۍ د نوښت په نوم کنفرانس جوړ شي. په دې کنفرانس کې چې د طالبانو حکومت کوربه دی، د روسیې، چین، ایران او پاکستان استازي ګډون کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي چې د سیمه او ګاونډیو هیوادونو سفیران او ځانګړي استازي به په دې کنفرانس کې برخه واخلي. د خبر پانه په اساس په دې کنفرانس کې به د افغانستان او سیمه د هیوادونو ترمنځ د سیمه ایزو همکاریو د پراختیا په اړه بحثونه وشي. د ایران او روسیې استازو څو ورځې مخکې د کابل په غونډه کې ګډون ته چمتووالی اعلان کړی و. لدې جلا په پام کې ده چې د روانې میاشتې په 13مه او 19مه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې وبخي. لدې جلا په پام کې ده چې د روانې فبروري میاشتې په 13مه او 19مه په دوحه کې د ملګرو ملتونو تر مشرۍ لاندې د افغانستان په اړه یو کنفرانس جوړ شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویندوی ستيفن دوجاریک د دې کنفرانس په اړه تیرونه وویل. د غونډه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په بلنه د هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون جوړیږي، او د ملګرو ملتونو د ځانګړي څیړونکي فریدون سینیر اوغلو سپارښتنو ته په کتو د افغانستان په اړه د نړیوالو د نظریاتو همغږي ارزوي. د دوه په غونډه کې طالبانو او نورو افغان سیاستوالو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارلو او د افغانستان لپاره د تماس د یوې ډلې د جوړېدو موضوع به د دوه په غونډه کې وڅېړل شي. د دې غونډې په اړه د نور تفصیل لپاره د شیبه د سیاسي چارو شننکي سمي يوسفزاي په مستقيمه اړیکه سره ده. يوسفزاي صاحب، تاسو څاوري دلی دي چې د دې غونډې د جوړولو اصلي هدف څه ده؟
مننه. یقینا د دې غونډې جوړېدل په کابل کې د همسایګانو روسي او ایران او نور هیوادونو د نمایندګانو راتک د طالبان د لپاره یو ښه خبر په دې معنا ده چې سره د دې چې نړیوال ټولنه د طالبانو په ځینې کلونو باندې خورا خواشینی دي، خو بیا هم د دې ټولو سره سره د غواړي افغانستان سره یو روابط ولري. په افغانستان کې دننه دا ډول یو کانفرنس جوړېدل چې مهم هیوادونه ورسره دي، او په دغه کې نړیوال ټولنې یا د کومکی ادارو نمائندگان دوی هم خپل پیشنهادونه وړاندیزونه وړاندې کوي. دا په معنا ده چې نړیوال ټولنه اوس هم په دې کوشش کې ده چې طالبان سره یو تفاهم ته ورسیږي، تر څو د افغانستان د خلکو مشکلات زیات نشي، او کدوی د مشکلاتو یا د طالبانو ته د مشکلاتو حل کولو پروسه پیل کوي. هغه دوی فکر کوي چې دا یو خطرناک عمل ده، او دغه کانفرنس فکر کوم چې دی د قطر چې کوم کانفرنس را روان ده یو ځای شو دی وروسته دغه لپاره هم یو لار جوړوي، او دغه کانفرنس چې کوم سپارښت دی چې اوس په کابل کې جوړیږي هغه به په مجموع کې به پیغام باندې په قطر کې هم بحث کیږي، او دغه نمایندګان چې دلته راغلي دي دوی به بیا قطر ته دي. نو یو ډول دغه کانفرنس اهمیت په دې کې ده چې دا د قطر د کانفرنس لپاره په کابل کې د نړیوالو طالبانو سره د خبرو د لارې د قطر کانفرنس ته یو تیاری ده، یا هغه لپاره یو اجنډا او پروپوزل دا جوړول دي.
یوسفزای صاحب، په دې کانفرنس کې د سیمې د هیوادونو استازي د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان په وینا او د سیمې د هیوادونو ځانګړي استازي او سفیران ګډون کوي، نو له پاکستان پرته د سیمې نور هیوادونه خو له پاکستان سره ډیر ښه اړیکې پالي. د دې غونډې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو استازو ته ګډون ورکول خاص اهمیت په څه کې دی؟ په داسې حال کې چې د طالبانو له حکومت له دوی سره هسې هم په تماسونو کې دی.
اهمیت پاندې کې چې دغه هیوادونه اکثره وخت د افغانستان د خاورې نه باندې کانفرنسونو کې یو بل سره د افغانستان په اړه باندې مشورې کوي، او دا داسې کانفرنس چې طالبان یې کوربه دي او طالبان دغه کانفرنس مېلمستیا کوي او خپل پکې مستقیم شریک دي. د دې لاندې چې کوم کانفرنسونه په مسکو کې شوي یا کله کله چین کې وشي یا په ایران کې وشي، اکثره وخت د طالبانو نمایندګان نه راوستل شوي، نو تر ټولو غټه ویژګي او اهمیت دا کانفرنس په داسې شکل افغانستان کې دننه کېږي. طالبان پکې خپل مستقیم شرکت کوي او هغه هیوادونه یا همسایگان چې ځینې طالبانو سره شاید مشکلات لري، ځینې سره ښه اړیکې لري، ټول په یو میز باندې کېني. نو زه فکر کوم د دې اهمیت خدا ده چې طالبانو او د همسایگانو د روس غوندې هیواد یا چین غوندې هیواد یا د ایران غوندې هیواد پاکستان غوندې هیواد ترمنځ دغه اعتماد فضا زیاتېږي، او په نتیجه کې خلکو ته امید ورکول کېږي چې نړیواله ټولنه اوس هم افغانان هېر کړي نه دي، یا همسایگان وسم افغانستان دې لپاره اهمیت لري، د طالبانو سره کېږي او د جنګستان د قطر یو نړیوال کانفرنس ته دی واضح ایجنډا سره دی.
ا اجنډا د دې غونډې معلومه شوې ده، یعنی اندېښنې چې په دې کانفرنس کې به روسیا او چین او ایران او پاکستان مطرح کوي، هغه به څه وي او د طالبانو اندېښنې به څه وي؟
طبعا د همسایګانو اندېښنې ځینې به اندېښنې لري، ځینې به غواړي چې طالبانو سره تجارت زیات شي، د خلکو تګ راتګ زیات شي، او په عین حال کې ځینې به بیا امنیتي ملحوظاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي، او دوی به دا فکر کوي چې افغانستان د دې هیوادونو ته خطر متوجه ده، او طالبان به کوشش کوي چې دغه همسایګانو ته دغه تشریح کړي دغه حالت، بالخصوص د پاکستان یا ځینې نور هیوادونو چې هغوی په ځینو کانفرنسونو کې سولو ورو د افغان طالبانو په اړه باندې اندېښنې زیاتوي، چې هلته ټي ټي پي یا د تاجکستان ځینې خلک اوس هم ځینې حلقې دي د هغوی د مخالفینو یا د مواد مخدرو یا د انساني قاچاق په اړه باندې هغوی اندېښنې شته دي. نو دوی به دا ټول سره مشترک طالبانو سره ورو باندې بحث کوي، او په عین حال کې به د طالبانو جواب هم وي، او دوی به یو مربوطه عمل جوړوي تر څو دغه مربوطه پالیسي او د مربوطه عمل په نتیجه کې مخکې ولاړ شي.
مننه استانګزای صاحب، یو ورستې پښتنه کلاند ځواب راکې تاسو مخکې ویلې چې د کابل د سبا غونډه د دوهې د روانې غونډې لپاره یو د تیاری یا چمتووالی حیثیت لري، څومره د دې دوړو غونډو ترمنز هم غږیشته؟ یوسف زای صاحب بخنه غواړم.
دا هم بکې لکه څنګه چې ما وویل په دې غونډه کې څوک شرکت کوي هغه به د قطر غونډه ته هم مستقیم راځي، او د خصوصي نړیوال ټولنې چې کوم استازي دي یا د کومکې ادارو استازي دي، هغه به د افغانستان د خلکو د وضعیت، د اقتصاد په اړه، د خلکو د ژوند په اړه، طبعا د خلکو د انساني ازادۍ په اړه باندې، د مرمنو د حقوقو په اړه باندې دغه کانفرنس ته د ویجنه طالبانو سره خبرې کوي، خپل منځ کې هم مشورې کوي، او دغه په نتیجه کې به بیا د قطر په کانفرنس کې خپل سفارشات وړاندې کوي، او ځینې هیوادونه چې افغانستان سره په نظیره اړیکه کې دي هغوی به بیا خپل چې کوم تجربې د طالبانو سره لري په دغه نړیوال سټیج باندې چې ملګرو ملتونو عمومي سکرتر جنرال به پکې شرکت کوي، هغه ته به بحث باندې کیږي. البته دا بحثونه روان دي، کانفرنسونه روان دي، خو د دې معنی دا نه ده چې دغه کانفرنسونه په جوړېدو سره به سمدستي ډول د نړیوال ټولنې او د طالبانو ترمنځ چې کوم یو داسې حالت رامنځته شوی چې جمهوریت پکې نه راځي، یعنی یو جمهوریت حالت ته ماتېږي نه، هغه به له منځه ولاړ شي. خو اوس هم فکر پاندې ده چې طالبانو سره د ټولو اختلافاتو باوجود باید له طالبانو سره د مذاکراتو د سیاسي مذاکراتو او کلتوري خلاصو وساتل شي، او همدارنګه د افغانستان د خلکو سره مرستې ترسره شي.
د سیاسي چارو شننکای سمی یوسفزای له تاسو ډیره زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو خپل نظر څرګند کړ.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
د افغانستان په څو ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورخت نه شوی او په کابل کې بیا لمړنۍ واوره شوی. کاروانګر د واوري او باران ورېدو ته خوښ دي خو د یو شمیر بې وزلو کورنیو غړي بیا اندېښنه لري چې خپل کورونه به په دې سړو کې څنګه تودوي.
په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربیره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بې وزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځایه شویو د ازادۍ په نوم یوه میرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري. نو موږ ازادي رادیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډیره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډیر اقتصادي ستونزې لرو. خاوان مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډیر کم دی. موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی.
په کابل کې یو بل میرمن چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرست ده وایي چې د نور خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډیر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل
بېګاره یې چې باران ده، دوه بچیان مې دي چې د یخ نه مړه شولو زیات. مخکې به تلم چېرته به مې کالي مالی مینځل او یو بل کور به راته زنګ وهه کالي او کمپلې چې شی به مې مینځل. بېګاره یې ته باران ده، کور کې ناسته یم، ډېر راته مشکل ده، زندگی مې ډېره مشکله ده، ډېره ژوند نه پتنګ راغلی یم.
خو دغو بارانونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
لږ بارندگی وسوه د فصلو ته او کښتو ته ډیره فایده رسوي. بس الله پاک دی وکړي چې دا بارندگی نورم وشي، له دې وچکالي خلک خلاص شي.
د پروان ولایت یو بزګر محمد زکری هم ورته نظر لري. د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یادې ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هری رود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډیره کمه ده او په دغه هیواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر من اوریدونکو تاسو اوسئ د خبرونې په دوام کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په غزه کې د یو لنډمهاله اوربند پر سر د خبرو لپاره نن په پاریس کې یوه غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د امریکا، مصر، قطر او اسرائیل چارواکي ګډون کوي. تمه کیږي چې دوی به د اوربند پر یوې مسودې موافقې ته ورسیږي. د موضوع نور تفصیل اسمت څاروان اوروي.
تاکل شوی دی چې نن په پاریس کې په غزه کې د یو لنډمهال اوربند مسودې په اړه خبرې وشي. لومړنی راپورونه ښیي چې دوی به اوربند لور ته په شویو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. راپورونه وایي د امریکا، قطر، مصر او اسرائیل چارواکي پاریس ته تللي چې د غزې په جګړه کې د دوه میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په اړه د یوې مسودې پر چمتو کولو خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور لمخه دو امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برخه کې د امریکایي مرکچانو خبرو پرمختګ کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر اساس د پاریس په غونډه کې چې نن یکشنبه جوړیږي، د امریکا د سی آی ای رئیس د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد رئیس داوید بارنا ګډون کوي. نیویارک ټایمز رسپانې ویلي چې د امریکا، مصر او قطر منځګړو په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیل او حماس بندیزونه ارزولي او ګټي کې ورڅخه راخیستي او یو ابتدایي مسوده یې ورڅخه جوړه کړې ده. خو څو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي، نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې لا هم جدي اختلافات شته او یوازې په محتاط ډول موافقې ته خوشبیني شولی شي. نیویارک ټایمز نه دی ویلي چې دغو امریکایي چارواکو ولې نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په قول د دو میاشتو په مخه د اوربان پر سر د موافقې احتمال ډیر بللی دی. د دې موافقې پر اساس به په لومړي پړاو کې د دیرش ورځو په مخه جګړه دریږي او د حماس سخت دریځه ډله به د سپین ږیرو او ټپیانو په شمول ځینې یرغمل خوشي کوي. د اوربان په دوهمه میاشت یا بل پړاو کې به د سرتیرو په شمول پاتې برمته هم خلاصوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. د نومبر د میاشتې د یو اونیز اوربان په لړ کې حماس ډلې څه باندې سل یرغمل خوشي کړل او اسرائیل شاوخوا 240 فلسطینی بندیان پریښودل. اسرائیلی رسنۍ د حماس په لاس کې د پاتې برمته او شمیر کابو 116 درستنه شي او وایي چې شایي له دې ډلې 240 تنه ژوندې وي.
له خبرونو ور اخوا
د دری ژبې د ادبیاتو استاد، لیکوال او د ژبې او ادب په برخه کې څیړونکی پوهان محمد ناصر رحیاب وفات شو. نو مورې د هرات د ادبی ټولنې د مشرتابه د پلاوی غړی هم او ګڼ اثار ترې پاتې دي. یو شمیر فرهنګیان، د هغه همکاران او ملګري د رحیاب مړینا د افغانستان د ادبی کلتوري ټولنې لپاره یو لوی ضایع اګڼي.
د فارسی، دری ژبو او ادبیاتو استاد، لیکوال او څیړونکي پوهان محمد ناصر رحیاب ته یک شنبه په ورځ د سلواغې په اتمه سهار 4 بجې وفات شو. د هغه د مړینې لامل د زړه حمله بلل شوې ده. محمد ناصر رحیاب په 1988 کال کې د کابل د علوم اکاډمۍ څخه د هرات پوهنتون ته د استاد په توګه دغه ولایت ته تللی او 1.5 کال یې د هرات پوهنتون د ادبیاتو د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. پوهان رحیاب 15 کال د هرات پوهنتون علمي مرستیال وو. محمد ناصر رحیاب له 1986 کال څخه تر مرګ پورې د هرات ادبی ټولنې د مشرتابه پلاوی غړی هم وو. د لهرات پوهنتون څخه تر تقاعد وروسته کابو 15 کاله د غالب پوهنتون چې د هرات یو له خصوصي پوهنتونونو څخه دی د رئیس پتوګه دنده ترسره کړې ده. نوموړې په علوم اکاډمۍ کې سر محقق او د خراسان مجلې مسؤل مدیر هم پاتې شوی دی. یو شمیر ادیبانو او فرهنګیانو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د محمد ناصر رحیاب پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. د هرات ادبی ټولنې پر خپل فیسبوک پاڼه د دې ټولنې د رئیس او مشرتابه په حواله د نوموړي مړینې د افغانستان د علمي، ادبی او کلتوري ټولنې لپاره یو ضایع بللې ده. د هرات ادبی ټولنې مشر محمد داوود منیر ازادي رادیو ته ویل د محمد ناصر رحیاب غنو څېړونو په ملي او نړیواله کچه لومړی مقام ګټلې ده.
زه په ښکاره وایم چې د فارسي ژبې او ادبیاتو په برخه کې په افغانستان کې بل هیڅ څېړونکی د استاد رحیاب ځای نشي نیولی او نه څوک د هغه ځای ډکولی شي.
د هرات ادبی ټولنې د رهبرۍ غړي سعید حقیقي هم محمد ناصر رحیاب د فارسي ادبیاتو په برخه کې یو له کمسارو شخصیتونو ګڼي. هغه ازادي راډیو ته وویل
استاد در عرصه ادبیات
تو فارسی ادبیات په برخه کې استاد یو له نادرو شخصیتونو څخه ګڼل کېدای شي چې د فارسی ادبیات په برخه کې پراخ مطالعه او پراخ پوهه درلود. هغه په فارسی عروضو کې ډیره ژوره پوهه درلود او د ژبپوهنه او عروض تدریس کاوه. په پوهنتون کې د ادبیاتو بیا له بیل ډولونو تدریسول او د دې ترڅنګ استاد ډیر زیارکښ او په کار پوه لیکوال.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست هم د لویدیزی حوزې خبريالانو ګروپ کې په یو لیکلي پیغام کې د خواشینۍ د څرګندولو ترڅنګ محمد ناصر رحیاب د هرات یو نیک شخصیت بللی دی. د هرات ولایت د ادبی ټولنې د معلوماتو پر بنسټ سپیده دام داستان نویسی در افغانستان سفک و سبکشناسی ګورا بابا د مزن شعر هنر زبانی زیبا نقد ادبی او لسګونه نورې څېړنیز مقالې د استاد محمد ناصر رحیاب د ادبی اثارو برخه ده چې ځینې اوس په پوهنتونو کې هم تدریسیږي. ویل کیږي محمد ناصر رحیاب په دې وروستیو کې د بیدل او مولانا په اړه پر یوې څېړنه کار کاوه چې ټاکل شوی و د کتاب په بڼه خپره شي، خو داسې ښکاري چې د هغه لمړینې سره دا څېړنه نیمګړې پاتې شوه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلرویشت ساعته. قدر من اوریدونکو د دې خبري مجلې تر پایه څو شیبې پاتې دي، خو د هم د دې خبرونې وروستی راپور. د هیواد د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت له لوري د سیم کارتونو د ثبتولو بهیر شرایط ډیر سخت دي او هر څوک نشي کولای چې خپل سیم کارت ثبت کړي. له بلې خوا د مخابراتي چارو ځینې پوهان وایي چې د حکومت ولې لپاره د سیم کارتونو ثبتول اړین دي، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوې رامنځته شي. ازادي راډیو په دې اړه د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د چارواکو نظر هم وپوښت، خو د دې وزارت ویان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د ازادي راډیو خبريال او په دې اړه نور تفصيل.
د طالبانو په واکمنۍ کې د بیلابیلو مخابراتي شبکو له لوري د سیم کارتونو د ثبت له بهیر د خلکو شکایتونه. د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دوی د سیم کارتونو د ثبت هرکلی کوي، خو په ټکو یې ورته ټاکل شوي شرایط سخت دي او هر څوک د پوره کولو توان نه لري. نبی الله چې د کابل ولایت اوسیدونکي دی وایي د برېښنایي تذکیرو ترڅنګ دی پر کاغذي تذکیرو هم د سیم کارتونو ثبت وشي، ځکه د په خبره اوس یوازې د سیم کارت د ثبت لپاره د برېښنایي تذکرې لرل شرط ایښودل شوی دی.
دا سوره زکیږي چې په سیم کارتونو باندې محدودیتونه لګول شوې دي او سیم کارتونه په بازار کې نه پیدا کیږي. خلک ډیر په تکلیف او ستونزو کې دي او سړی چې هر نمائندګي ته ځي هلته وایي چې سیم کارت راکوي، سیم کارت نشته، او که سیم کارت هم پیدا شي بیا وایي چې برېښنایي تذکره راکړه.
د ننګرهار اوسیدونکو احمد جواد وایي د په بیلابیلو ولایتونو کې د مخابراتي شبکو نمائندګۍ ته ورغلې ده، خو دا چې برېښنایي تذکره نه درلوده سیم کارت نه دی ترلاسه کړی.
په دې حال کې چې په یو شرکت کې هم کابل ننګرهار مزار چې هر ولایت وي چې ورشي همدغه بهانه د شرکت د خونوي چې برېښنایي تذکره راوړي تر څو موږ تاسو ته سیم کارت درکو، او بهانه بل دا ده چې سیم کارتونه هم نشته. نو دغه ستونزې سره ټول افغانان لاس او ګریوان استو.
و موږ غوښتل د سیم کارتونو د ثبت پروسه کې د اسانتیا پر رامنځته کېدو او د خلکو شکایتونو ته د ځواب ویلو لپاره د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د مسؤلینو نظر ولرو، خو ویان دی عنایت علي کوزي د دې راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي نن طلوع نیوز خصوصي ټلویزیون سره خبرو کې ویلي تر کومه چې ټولو مخابراتي شرکتونو د دوی وزارت ته د پخوانیو سیم کارتونو د ثبت راپور نوي سپارلې، دوی د نویو سیم کارتونو ویش ځنډولې ده. د مخابراتي چارو پوهان بیا د طالبانو د حکومت د مخابراتو وزارت پر روان بهیر نیوکه لري. په تیر جمهوریت نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سلاکار ډاکټر محمد اجمل نیازی وایي د سیم کارتونو ثبتول د حکومتونو حق دی، خو باید د ثبت پر مهال خلکو ته اسانتیاوي رامنځته کړي.
نشي کېدلای چې د خلکو باندې موږ تر دې حده پورې فشار راولو چې یعنی بخي اخري حده پورې چې دوی نش کولای چې حتی خپل یو شخصي ټلیفون ولري. نو په دې اړه باید کار وشي، د خلکو ته اسانتیا په دغه باندې سیم کارتونه ورکړل شي، خدمات ورکړل شي.
خاغلی نیازی وایي د سیم کارتونو د ثبت او ترلاسه کولو پر مهال باید د برېښنایي تذکرو ترڅنګ نورې اسانه لارې هم ولټول شي تر څو هغه خلک چې تذکرې نه لري یا یې په لنډ مهال کې نشي ترلاسه کولی هم سیم کارتونه ترلاسه کړي. د روان 1402 مریض کال د مرغومی میشتې په 19 نیټه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل اکسپانه لیکلیو د سیم کارتونو د سب د بهیر لا بشپړېدو وروسته به د ګرځنده ټلیفونونو د سب لړۍ هم پیل شي. هغه څه چې وار لمخې د خلکو اندېښنې را پارولې دي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی ا راپور زموږ قضاوت ستاسو.